تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو سلامونه نیکی هلی چاری مو په خیر هله مندم جوړ روغ اوسئ صحت ولرئ هر چیرې چې استئ تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ هله مندم چې نننۍ خپرونې کې هم د خپرونې تر پایه ما سره ملتیا ولرئ او په نننۍ خپرونې کې هم له موږ سره د افغانستان تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی بختیار تلاش میلمه دی خبرونه کې به له ګران میلمه څخه ښکلي شعرونه هم واورو غزلونه به هم ترې واورو او دا چې څنګه یې شعر ته او شاعري ته رامخه کړې دا به هم ترې واورو د دوی په خوښه به په زړه پورې ښکلي سندرې هم په خبرونه کې ولرو.
تلاش صاحب سلامونه او ډېره زیاته مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره میلمه هستئ. زموږ بلنه مو ومنله. ډېر زیات ښه راغلاست زموږ د تال او تال له نننۍ خپرونې ته.
سلام سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو او اوریدونکو ته خوشحاله اوسئ.
سلامت اوسئ. په لومړي سر کې م غواړم پوښتنه وکړم، کډوالۍ سره څنګه یاستئ؟ عادت مو کړی او څه مو ځان عیار کړی دی ورسره؟
وطن پسرلی صاحب خبره چې هر څه چې و موږ ته وطن ښکلی و کب تل خوږې د سمندرو به، نو که موږ هر څومره مسافر شو وطن په هر ډول حالت کې وي، هر ډول استبداد او ظلم و بې رحمۍ سره مخ وي، وطن بیا هم وطن وي. په دې وطنونو کې هغه زموږ په خټه کې دانه داخل شوي چې یو څه دې ورسره عادي شو، خو خواري کوو، کوښښ مو روان کړی دی چې ژوند مخې ته یوسو، را په شا دی اوس، را په اوږو دی، او تر یو منزله چې مو خواري کېده سره مخکې به ځو.
او تر هغې چې وطن کې حالات بدلېږي همدغه بار به پواخلو ګرځو به او بیرته به خپل وطن ته ورځو، همداسې ده؟
بالکل. هو دلته چې دا خواریانې روانې دي په دې کې چې یو څه فیصدي زموږ په فکري لحاظ و، مطلب په مالي او په معنوي لحاظ وطن ته ګټه ورسېږي، دا ډېره ده. او وطن زموږ خپل وطن دی، هغه له موږ څوک نشي اخیسته، بیرته به ورځو او بیا به کوم خدای پکې نصیب کړی و بیا به پکې خپل استعګان تازه کړو.
وایي شاعران او لیکوالان د وطن لپاره هغه کوم څه سي په زړه کې یا په مغزو کې هغه په ډېر ښو الفاظو په ډېر اسانۍ سره کولای سي د خپل د شعر او لیکوالۍ د لوري بیان کې خلکو ته ورسي، او موږ ته یو څه سخته داسې موږ هغه احساسات له خپل زړه وکولای سو، را وباسو خلکو ته یا وطن ته بیان کړو. کېدای سي د خپرونې په لومړي سر کې له تاسو نه یو شعر یو غزل د وطن لپاره واورو.
بالکل. شاعر سره خو لیکوال سره پرته له همدې بل څه نه وي، هغه څه چې مطلب دی محسوسوي او یو څه د حالاتو نه متاثره شوی همغه د تلفظونو په جامه کې وړاندې کوي. مشخصا څه نه لرم، خو کېدای شي په دې غزل کې ځینې ځایونو کې ورته اشاره شوي.
مهرباني.
دې په نه دلیل پاک وکړم ناپاکه، څنګه په الفاظو کرښې راکاږې بې باکه، او خدای خلکو وخوړلې غوښې د همجنسو، خدایا خلکو وخوړلې غوښې د همجنسو، خدایا موږ وساتې د خاورو له خوراکه، او نرمۍ د ګلو د نرمیو له کوم ذاته، نرمی د ګلو د نرمیو له کوم ذاته، ځمکه دې پوښلي د خامتا او له پوشاکه، او زه هغه منظر ته له خفګانه په خندا شم، زه هغه منظر ته له خفګانه په خندا شم، زنه دې زما پر اوږه ایښې وي کاواکه، او هیر مې نه دي تاسر ولاړ یم کتار کې، هیر مې نه دي تاسر ولاړ یم کتار کې، ډک ګلاس له تاسر ولاړ یم بې څښاکه.
یوه نړۍ مننه، ډېره زیاته مننه، په زړه پورې غزل. د تاسو له وطنه لریوالی یا کډوالۍ څومره په لیکوالۍ او څومره په شعر لیکلو باندې منفي اغیز کړی؟ آیا منفي اغیز کړی؟ او که تاسو له دغې خالیګا یا له وطنه لریتوب نه مثبت ګټه اخیستې ده، او د تاسو په شعر او په شاعری او په لیکوالۍ باندې مثبت اغیز اچولی دی؟
دا شته چې دا یو په ډیر خراب وضعیت کې زموږ د وطن وشو، مسافرۍ ته په ټوله معنا آمدنه دې شي هم غټ تاثیر لرلو. اتمن طبیعي ده چې موږ انسانان یو، د تیږو په شان نه یو، تغییر کوو د وخت په تېرېدلو سره، ماحول تاثیر لري. په ما صرف یو څه تاثیرات دا شوي دي چې یو څه مې هغه د شاعرۍ هغه شرنګ کم شوی دی، یا خو داسې ده چې وضعیت د دې نه دی چې دا هغه شاعرۍ تمه چې کېږي چې هغه وشي. خو خپله خواري کوم، او په ټوله کې خبره ده دا چې دا شی بې تاثیره نه پاتې کیږي که نه، که مطلب د وطن لریوالی شي، خو وطن اتمي ده د تاثیراتو برخه یو څه برجسته وي، اغېز یې ډېر وي. اغېز یې دا دی چې مطلب ځینې شیان پخوا موږ ویلی شو اوس یې نه وایو، یا مطلب ځینې شیان داسې وي چې اوس یې موږ ډېر په ډار سره ویلی شو. خو په ټوله کې مانا زما د خبرې مطلب دا دی چې دا د مسافرۍ د ژوند، د ډیزې ژوند، د ماشیني ژوند دا تاثیر لري. دا سړی ډېر زیات مصرفوي، مسؤلیتونه او ډېرې نورې چارې وي چې هغه مطلب اوس په هغه ډول نه کېږي چې مخکې به کېده. خو خپله خواري مجاري ساتلې ده، ولاړ نه.
زه به یوه ټوکه وکړمه، یوه شوخي به در سره وکړمه. بهر ملکو کې یا مسافرۍ کې ژوند مسؤلیتونه ځکه ډېر وي، کور پاکول وي، اشپزي کول وي، باندې کار کول وي، د ماشومانو خیال ساتل وي، همداسې ده؟
بلې، مطلب دلته که هر شي ته په خپل وخت ونه رسېږي، د سبا کار کې د نن کار کې د سبا ته پرېښودو دا یو پوچ کېږي که نه. هغه کله نا کله وایي چې وخت سره زر دی، خو یار سره زر مه بیخي بل شی دی، دا وخت ډېر ارزښت دی. په دې اساس د دې ځای د مسؤلیتونه چې دي دا سړي نه ډېرې چارې پاتې کوي که نه. مطلب که په وطن کې ته کورنۍ لري، ته دومره وخت نه شي پیدا کولی چې هغې سره دوه ورځې بعد وهږي، یا تمن به بیا پونۍ کې یوه ورځ وږېږي ورسره، هغه به په هغه ورځ غږېږي چې بیا هم د هغوی کارونه یو ته رخصت. نو دا ټول شیان دي چې په دې کې پخوانیو باندې پخوا وخت باندې چې مطلب وطن کې وو، هغسې فرصتونه نه برابرېږي، هغسې ماحول هم نه برابرېږي، هغسې حلقې چې د ملګرو دوستانو وي هغه هم نه برابرېږي.
خلاصه دا سی لډیر مصروفیت لکه څنګه سی شیر لتا سو ناراضه د یو څه مخړه ولای ده، ام داسې فکر کوم کورنۍ دم لګ لګ ناراضه ښکاری، وخت نه لري ورته زنګ وکي خبرې وکي.
نه وای سره زم مسلسل په تماس وخت باید پیدا وي، پر دا د چې لاغې سره له دوستان سره مسلسل په تماس کې. خو په ټوله کې زما د خبرې هدف دا و چې په وطن کې که موږ نور هیڅ نه، خو په فزیکي لحاظ هلته ورسره دوستانو سره هم ډېر په اسانۍ لیدل کېدلی شو، که نور څه نه و، په یو غونډه یو مجلس کې دا شی عادي کېدی شو، کتلی شو. اوس یو څه په فزیکي لحاظ سره لرې یو، هغه د انټرنیټ له لارې تماس هغه تنده نه ماتېږي که نه. اگر کوم دغه چې وي په انسان کې چې هغه د یو شي څه تند وي هغه پې نه ماتي.
بلکل هم دغه سي ده. زه به د خپل یو څه درته وایم، کله سي له وطن لرې انسان ژوند وکي یا په بهر ملکو کې اوسي کډوال وي، نو هلته بیا وطني سندرې هغه شوق ذوق ډیریږي د وطني سندرو اوریدلو لپاره. تاسو هم همدغه سي یاستئ، کډوالۍ شپې ورځې تیروئ، څومره وطني سندرې اورئ، څومره هغه سندرې اورئ چې د وطن په اړه ویلې سوي دي، او کومو سندرو سره ډیره علاقه لرئ تاسو؟
ولا زه په خپله د رښتیا خبرې ممکن ټول همداسې کله چې له وطن راوتلی یم ما ډېر شیان نه اورېدل، که نه حتی ما ډېر مطلب داسې دغه ستا خبرې په تایید چې ځینې دغه دي چې توجه یې نه وي ورته له وطن دې لرې شو، بیا تا ته د وطن هر شی ښکل ښکاري، که نه هر شی موسیقي وطنۍ موسیقي د وطن هنرمندان د وطن خلک د وطن خاوره، که نه نو زه تورم یعنی د وطن یوه سندره هم چې ویل کېږي ماله نه ده پاتې، مطلب کله ناکله په موټر کې ناست یم دوستان را سره وي تمویل کې کله مې د موسیقۍ کې زه احساس کېدم او موټر تېزېدو مطلب هغه بیا مانه غیر ارادي کېږي دا کار، ځکه چې زه دومره په هغه د وطن د خوږوالي په لذت کښې را شم چې مطلب که مانه هر څه کېږي ما بیا به مانه ګیله نه کوم. نو هغه ډېر زیات تاثیر کوي. زه ټولې وطني سندرې اورم په دې وروستیو کښې، خو چې څه تازه را وځي هر یو اورم.
فعلا د اوس لپاره مغواړی سي د کوم سندرغاړی سندره واورئ، او د خپرونې اورېدونکي هم د تاسو په خوښه او ذوق باندې یوه سندره واورئ.
دغه د تازه سندره راوتلې ده، مطلب هغه یو څه موده مخکې د میرخان مقري دغه سې به واورو. زه به
بالکل بالکل حتما په دواړو سترګو میرخان مقری واقعا په دې وروستیو کې وطن لپاره ډېر په زړه پورې سندرې ویلې دي، که د بیرغ لپاره او که د وطن لپاره، او واقعا په زړه پورې دي. ځو د میرخان مقری وطن به جوړ سي په زړه پورې سندره اورو. تاسو ته د ډالۍ وي، د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته د ډالۍ وي. بېرته خبرونې ته راګرځو.
خنداګانې به خوري جوړ شي د افغان وطن به جوړ شي. زمگران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي. زمگران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي. زمگران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي.
تاله او تال لیر قدر منوری دون کو بیا هم تاست اخراق لاست وای ما هیلمن دایمه چی دی میرخان مقری پا غکسندرم و خوکستوی وی و خوان مطری اخیستوی بیا هم لمکسر پخبروانی که دی افغانستان تکره لیکوال او شاعر بختیار تلاش میلمه دای لدوین با نوری پختنی هم ولرو را بسد دی شیر و دی لیکوالی پا برخه که هم او دی دوی دی جوان پار هم پختنی حتما لرو. تلاش سب را بسم د ته سي تاسو لکوم وخت نه هغه د سندرغاړو غوندې وپوښتنه وکړم له څو کلنۍ نه تاسو دې ته متوجه سوئ چې شعر سره علاقه لرئ یا غواړئ لیکوالي وکړئ لیکوالي سره علاقه لرئ څو کلن وئ یا د مکتب څوم ټولګي کې وئ لکوم وخت هم ډېر علاقه مندي پیدا کړه او هغه وجه یې څه وه؟
ز مطلب د مکتب په ومه تم سنف کې بوم چې زمال شاعرۍ سره یو څه اړیکه پیدا شوه او له هماغه وخت ما قرار قرار لږ ډېر شاعري کوله. بیا به په مکتب کې په غونډو کې کله ناکله یو خپل شعر ویلي. له هغه وخت راهیسې بس روانه دم دا تقریبا وګڼه چې داسې د 2009-2010 کیسه ده. نو له هغه وخت راهیسې شاعري کوم او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې مې دامه ورکړی شي.
او تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي یا شعري ټولګې څومره دي؟ شعري ټولګې چاپ شوي دي لرئ؟ آیا نورې هم ستاسو در سره تر اوسه چاپ کړي نه دي؟
تر اوسه زما دوه شعري ټولګې چاپ دي. وروسته درد آباد و مطلب تاوچ هغې زما په پېژندلوی کې ښه همکاري او مرسته وکړه. او د بلې لپاره مې تر اوسه پلان نشته خو شعرونه شته. یعنی مطلب شاوخوا یو سلو شلو یو سلو پنځویشتو په شاوخوا کې غزلونه شته. یو څه مې خپاره شوي په فیسبوک او ځینو رسنیو کې. یو څه مې نه دي خپاره کړي ساتلي. یعنې د بلې پلان سمدستي نشته خو شاعري شته.
ډېر ښه. هماغه نوټونه ځان سره کلک وساتې هېڅکله ورک نه سي درنه؟
والله کله نا کله یو څه وخت یو وخت داسې و د 2015 2016 کیسه وه. فکر کوم چې زما کمپیوټر غلو ووهلو په هغې کې زما ډېر داسې خام مواد چې د چاپېدلو چاپولو ترغم یې نیولی وو هغه غلو ووهل. مطلب ځینې کتابونه ما ژباړلي وو ځینې شاعري وه چې هغه هر څه لاړ. بیا ځینو ملګرو وړاندیز دا و چې دا په څو ځایونو کې وساتي. البته کدی وی لیویز له وځه اورښن په بل ځای کې بدل سره نو سم زدا کار کوم. زما خپل مرندیز دار چې ملګری لیکوالان او شاعران دا کار اتمو کې څو کاپیان یې وساتي.
یا هم د سیو کې لکه پخوانی مزموخ تاسو مشاعران او لیکوالان سیو کلس به الهام د شعر ور باندې راغی. کبنی مشپه وا کب چیرته دی او بوتر غاړه ناسیا ب کچیرته باغ کی او دوی سره بن قلم او نه ب کاغذ او کب قلم او کاغذ ونو یا باغ کب لیکل هغه ب بیا تری ورکس یا ب بو ک تری ول ویدل بیا ز بچا پختنه تری او کرسم مخته او شعر وای او بل سی ولا کاغذ نو یا م یا لیکل یو هغه بو یو ور یا بالخ لاندې تاسو سره دغه کوم مسله ونه سی او د لیکوالۍ برخه کې کتابونه لیکلي دي ډیری په کوم برخه باندې تاسو ډیر هغه پاملرنه ده لکه لیکوالۍ کې هم برخې دي کنه ما ناولونه لیکل کېږي لنډې کیسې لیکل کېږي داستانونه دي خاطرات دي په کومه برخه باندې تاسو کار کړی دی او څومره کتابونه لرئ؟
لیکوالۍ مې مشخصاً څه کار نه دی کړی. پخوا مې کړی وو هماغه کمپیوټر کې وو تقریبا ما داسې کتابونو په نقد باندې کار کړی وو. هغه داسې ډېر ژور څه نه وو خو بیا هم په هغه وخت کې د لیکوالۍ تازه شروع وه چې کمپیوټر ورک شو هر څه له منځه لاړل. بیا مې له هغې وروسته بل هڅه نه ده کړې بغیر له شاعرۍ او په ورځنیو چارو کې ورځنیو موضوعاتو باندې کله ناکله بحثونه کوو په خواله رسنیو له دې ورهخوا بل داسې مشخص څه مې نه دي کړي.
د لیکوالۍ نقد په اړه مو ویل چې مختلف کار وکړي ما بالکل لیکوالان هم په خپل منځ کې ما داس دې سلکه مکب یو په بل باندې نقد کولای سي هغه سالم نقد او یا هم داس دې سي ځینې لیکوالان د غډیر تخیلات او تزیور تخیلي داستانونه او کیسې او ناولونه لیکي. د تاسو په نظر باندې آیا دا لیکوالان ډیر پرمختګ کولای سي سی هغه ډیر تخیلات باندې لیکنی وکي او ناولونه ولیکي او یا هم کاغه برخه لیکوالان چې لکه خپل د ژوند خاطرات لاغه واقعیتونه لیکي؟
نو لیکوالۍ کې مختلفې برخې دي تر چې خپل لار وي. ایک مثلا زینوی چې هغه نقد کوي زینوی چې مطلب هغه خپل پنځونی لري زینوی چې مطلب هغه راجباری شپاری کوي خو په هر برخه کې چې هر څوک کار کوي او هغه د ټولنه کې د ادبیاتو په تولید کې مرسته کوي د دې ستاینې په کار ده. د استاد اجمل خکولي استاد اسدالله غضنفر دغسې ډېر زیات نور خو د کارګر موضوعاتو په اړه بیا زه باید دا ووایم چې هغه بیخي نوي شیان بسي چې مطلب تر ډېره خلک ورسره ناشنا وي او د دغسې لیکوالو ستاینه په کار وي د دغسې محققینو څېړونکو هر کله په کار یو مطلب هغه دا شی وی چې هغه د ډیر سطحي مخاطبینو د پام وړ نه ځکه چې دغه موضوعاتو ډیر څوک نه پیږي. ما په خپله د هغه د ډیرو کتابونو مخکل چاپ د کتابونو ما لیدلی دي. استاد کارګر سره زما ډیر ښه سلام کلام شته. نو خبره بیرته دې ته راغله چې یو څوک ژباړه کوي یو څوک شاعری کوي یو څوک پنځونه کوي یو څوک د استاد کارګرو په شان هغه پنځونه کوي چې بیخي د اوسنۍ عصري نړۍ او ادبیاتو لپاره نوي موضوعات دومره شیان نوي بحث کوي چې مطلب د نورو لیکوالو لپاره د بحث نوې کړکۍ پرانیزي. په دې اساس زه د هغه کار ډیر زیات هر کله کوم
خو د ما په ان باندې لازم هم هم دا د پکار هم دا سي نسل له بدلیدو سره یا د نړۍ له پرمختګ سره غومره باید لیکوالي په برخه کې خصوصا هغه کتابونه یا چپترونه سي په پوهنتونونو کې تدریس کیږي د محصلینو لپاره خصوصا د ادبیاتو د محصلینو لپاره هغوی کم هغه نوي برخو باندې کار وکړي نوي تحقیقات وکړي لکه څنګه نړۍ پرمختګ کوي غومره باید چپترونه هم نوي سي بدل سي خو متاسفانه طریقه چې زه هم محصله وم ما د ډېرو پخوا کلونو کتابونه او چپترونه به موږ ته راکړل کېدل په هغه به موږ کار کول تر څنګ به هغه به موږ ته تدریس کېدل سي هغه به د ډېرو پخوا کلونو وو اما لکه هغه یو تاریخ سي لولې
بالکل نو خبر هم دی چې د ورځې په تېرېدو سره په دنیا کې ډېر نوي موضوعات تحولات راځي او د وخت سره موږ باید ځان عیار کړو که هغه په ادبیاتو کې وي که هغه په ټولنیز ژوند کې وي که هغه په راکړه ورکړه کې وي او که هغه زموږ د ژوند په نورو چارو کې وي دا یو جدی اړتیا وي که نه لدې منکرېدل او بیا په هغه ساده ټکو ټاپ ټولنیز برخورد د ادبیاتو ساړه موضوعات بحثول داسې وي چې خسته کونکي تکلیفن کېږي
بالکل او تاسو فکر کوم هغه ډیرې علاقم یا غراحتیم د شیر په برخه کې دا د کې تاسو ډیر راحت باندې کولای شئ کار وکي او په دې برخه کې پرمختګ هم کولای شئ هم دسته
بلې
راځي د خبرونې د برخه کې بل شیر هم کوم یو ستاسو تاسو په یاد یا در سره له تاسو به وورو
زه به غزل وایم چې جشن دی ونیو لما لاړې جشن دی ونیو لما لاړې د خپلو سترګو په رڼا لاړې په هوا راغلې په هوا لاړې په هوا راغلې په هوا لاړې چرته راتلې چې بې معنا لاړې څه به دا یو ځل بیا ووایه په هوا راغلې په هوا لاړې څه ته راتلې چې بې معنا لاړې او څه په تندک تندک راغاړې وتې څه په تندک تندک راغاړې وتې څه په ګډا ګډا په شا لاړې او ته ماته راغللې زه نه وم خبر ته ماته راغللې زه نه وم خبر چې بېرته لاړې نو له چا لاړې او په آینه باندې پراته وو څاڅکي پاینه باندې پراتو چاچکی سترگی دی ڈکی وی بیگا لاری
زی اغا بیخی مطوی احساس مکول تخیل تا دیورم دیر زیاده من نه احساس مکول اغا یو کلیکی و لاری ام در غزید زکر ما ناولونه ډیر لوست دی او په ناول کې دغه رقم کیسې ډیر زیات دي تاسو شعرم تقریبا هغه سی او څو یو نړۍ مننه ډیر په زړه پورې یو بیا هم مغوړم ایو لنډه د مونی سو او ریدون کې خسته نسی یو بل سندره به هم د تاسو په خوخه او ریدون کو تخبره کما
نو بل سندرا دا زر بدا اصار رنباچا سندرا واو
دخوب لتیاری خونی میوی ریگم هم نشینی دخوب لتیاری خونی میوی ریگم هم نشینی اس ہر شپ پخارو اود کے کم ہم نشینے ہیں اس ہر شپ پخارو اود کے کم ہم نشینے خوب ل
تیارے خونی لے ویرے گم ہم نشینے
لوټال ډیر خوګوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم او ډیر مننه چې د خبرونې تر دې د ما سره ملياستي خبرونې کې را سره ښاغلی بختيار تلاشته او مختبنن یو څو نور کلی کلی غزل نو شیرونه نور هم وای لشاعر وای شاعر سیدی مخترغه بس نه نور
پختنی تریمه کوا هم دا ورته وایي سی شیر را ته وایي شیر وایه نو فعلا لتا سوزو هم دا توقع لرم هغه ډیر خبرې به را کمې کو شیرونه به یو څه ډیر کو
ډیره مننه. غزل داسې دی چې څه یې کوو پرې به یږدو نیمه نیمه لار کې، څه یې کوو پرې به یږدو نیمه نیمه لار کې، څه بدګمانۍ وي چې لامه وي په پختیار کې، ته لکه د ګرد پر ما را تېره شوې رفتار کې، زه لکه له چا چې پاتې شوی یم په خار کې، او خدایا ملامت یو کرلی بریبو بیرتا، خدای ملامت یو کرلی بریبو بیرتا، ودریدو د لنګو اژدهاو په قطار کې، او ډک سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه، ډک سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه، وغږېږه حسن دې ډیریږي په خمار کې، او تا پسې خراب یم زما شک دې او صحیح به وي، تاپسې خراب یم زما شک دی او صحیح به وي، نخې دي هغه چې وي د زړونو په بیمار کې، ما سره ټوله ټوله ملګری دي ودان یما، ما سره ټوله ټوله ملګری دي ودان یما، نه مې خرڅوي که مې نرخ کم شي په بازار کې.
ډېره زیاته مننه، په زړه پورې شعر وو. تاسو معمولا په افغانستان کې مطمئنه یم چې ډېر به مشاعرو ته تللی او هغه مشاعرو غوندې غونډې به ډېرې جوړېدلې، خصوصا د ملګرو په منځ کې. اوس هم په کډوالۍ کې دغسې ماحولونو ته ځئ؟ دغسې کومې غونډې جوړېږي؟ او که له مشاعرو دغه د ملګرو له هغه بانډارونو له هغه مجلسونو چې پخوا وو، که څه هم اوس ډېر فرق کوي، کمرنګه ده نسته، آیا اوس هم دغسې کوم غونډې ته تاسې ځئ، مشاعره کوئ، لرئ که نه؟
په وطن کې زه ډېر داسې کم مشاعرو ته تللم، ادبي غونډو ته تللم، یا خو زه داسې یو څه دغه وم ګوښه نشینې وم، او یا هر مسله چې وه یا مصروفیتونه وو هلته خو موضوع داسې وه. او په هر کې اوس چې چیرته یو دم دغه داسې دی چې هغه ماحول ډېر کم برابرې لکه وطن کې چې و، دلته ژوند ډېر مصروفه دی. په هالینډ کې بیا چې زه کوم ملک یم، دلته د شاعرانو او لیکوالانو ملګرو هغومره ډېرښت نشته، یا هغومره ډېر نه دي چې مثلا په جرمنی کې دي، یا په بل نورو هېوادونو اروپایي هېوادونو کې دي، یا په غرب کې دي. نو بیا داسې کوو چې بس ځان سره یې وایو، ځان ته یې وایو، ځان ته خپله خوشحاله وو.
زه به وایي وایم ټوکه به بیا هم وکړم، په افغانستان کې خو مویل چې ګوشه نشینه وم، نو زه به اوس دا پوښتنه کوم، ګوشه نشینه واسته یې او که میانتوب نه پرېښودی دغه غونډو ته ډېر لاړ سي، همیشه به هم داسې ځان ګوښه ګوښه نیول؟
والا نه، مصروفیتونه یې وي، مسؤلیتونه مو هلته، او تر څنګ یې داسې وو چې زه خپل داسې یعنی بېله کوم داسې مشخص دلیل دغه وم.
مقصد شاعران ټول مینه نیوز خبر په مصروفیت مه ور اچوئ، دا واقعیت لري؟
والا انسان د مینې په اړه دا خبره به یو څه بې ځایه نه وي، چې ما یو ځای کې لوستی چې انسان بې له مینې ژوند څنګه وکړي، همدغه مینه پکې پاتې ده، یعنی که نفرت پاتې شو خو دنیا په هغې ورانه ده، په مینه خو ودانه ده، په ژوند خو ودانه ده، په دې د خوښۍ په کارونو خو ژوند روان دی، یعنی هېڅوک له دې نه منکر نه دي، له بابا دمه تر دې دم کنه. نو په دې خو که په نفرت شي نو بیا خو اوسنی وضعیت د وطن تاسو ته معلوم دی
هغوی اوس نوي شروع کړی د مینې خواته مقصد.
ان
شاء الله موږ به دواوی هم کو او هغه کسان چې اوس په افغانستان کې دی لکه ډیری کسان علاقه لري شعر ولیکي شاعران سي ځکه هغه د مختصو پښتنو ماحول یا د افغانستان هغه طبیعت همدغه د ډیری کسان ادیبان پکې ډیر دي شاعران پکې ډیر دي تر څنګ لیکوالان ډیر دي مینان هم پکې ډیر دي نو هغه کسان چې نسی کولای شعر ولیکي په اوسني وخت کې هغوی ته د تاسو وینا څه ده څه باید وکړي آیا ودرېږي خپله لاره بدله کړي او که تر څنګ یې هغه خپل ذوق شوق علاقه سي ورسره سته په هغه لاره کې پرمختګ وکړي او سم کار پرې وکړي
یو هنرمند ژوندی دی یو شاعر پکې ژوندی دی د دې کار د رابرسېره کولو لپاره د انسان خپل خواري په کار ده او خواري چې ده هغه بېله لوست نه هغه بېله مشاهدو نه هغه بېله ادبي مجالسو نه نشي پوره کېدل دا زه یوازې مطلب د شاعرۍ په اړه وایم همدغسې د نورو هنرونو په اړه هم هر انسان یو هنر لري او دا څومره هنرونه چې دي دې یو خواله دار چې انسان کې د نن ډېر ډېر چغې وي ډېر زیات په ساده اصطلاح په دې کې د نن ډېر شور دی د دې شور او د دې چغو د کمولو لپاره او د یو ښه انساني او رواني وضعیت د حاصلولو لپاره انسان مجبور دی چې هنر ولري دا هنر په هر برخه کې که په لیکوالۍ شاعرۍ کې که په موسیقۍ کې که په نقاشۍ کې که په داسې بل هنر کې وي دنیا ته دې نه ښیي دی د خپل ځان په دې مصروف کې چې څنګه دا ځان هوسا کولی شي آرامولی شي انسان د هنرونو لپاره ډېر زیات ته اړتیا لري او مخکې مو ویلي چې د خپل لکه په ساده کوم چې د خپل غم د غلطولو لپاره یو هنر ضروري دی دا که زموږ په تن کې په لپاره برخه کې کولی شي دا خپل درونی وضعیت د اظهار او د هغې د ښه کولو لپاره هر هنر پاللی شي بهتره لاره
بالکل راتلونکي ته تاسو څه پلان لرئ آیا غواړئ خپل کوم شعر ټولګم چاپ کړئ یا هم غواړئ نور شعرونه ولیکئ او پلان مو راتلونکي لپاره څه ده که څه هم مصروفیت مثلا په کډوالۍ کې ډېر زیات دی تر څنګ یې هغه خپل د هنر په برخه کې څه پلان څه هدف لرئ راتلونکي لپاره
راتلونکي کې پلان لرم دا شاعري چې ده دا لږه منظم کړم او که یو وخت برابر شو پوره به نو بیا به یې چاپ کړم بغیر له دې خو بله چاره نه ده راپاتې
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غم غلطولو لپاره کله کله زمزمې هم کوو ځان سره شعرونه هم وایو کمپوزونه هم کله د خوی خوا جوړو نجونې چې کله د کور په کار کې مصروفوي یا اشپزي کوي یا هم کله کالی مینځي او نورو کارو کې حتما هغې خلکو خبر ځان سره ګډې زمزمې کوي تاسو هم همدغسې کوم وخت د کور په کارونو کې یا هم کله پیاده روي ته کله وځئ زمزمې مو کړې دي ځان سره سندرې وایاست یا هغه خپل شعرونه ځان سره زمزمه کوئ او کوم کمپوز ورته جوړوئ
ولا خپل ته نه خو هغه کله نا کله داسې کېږي چې د وطن یاد رابنده حالت راولي مطلب ته کولی شي انسان داسې مقدار ټولنیز موجود دی او هغه په هر حالت کې متاثره کېدلی شي نو کله نا کله خواري کوم البته وطني سندرې چې وي هغې باندې یو ستونی تازه کوو خو هغه موږ ته خپل غږ تاسې نه ښکاري چې والا موږ هم څه شی وایو، کله چې متوجه شو نو لګیا یو. دا دا عادي خبره ده، دا په ټوله کې دا یو عادي چاره ده او دا هر چا سره کېږي کېدای
شي. او د تاسو له شعرونو نه تر اوسه کوم سندرغاړي، کوم شعر مو انتخاب کړی دی، کوم سندرغاړي سندره ترې جوړه کړې ده، سندره کې ویلی ده، تاسو شعر استفاده کړی؟
زما یو شعر هارون پاشا ویلی، اوس هارون پاشا دا 2013 کې و، 2019 کې و دا شعر هغه ویلی و، هغه د همشینی په نوم وورم. نو ځینو شاعرانو سندرغاړو ویلي دي، خو ما تم دقیق نه دي په یاد شندوانه، خو سندرغاړو ویلي، خو دا د هارون پاشا په یاد دي، پاشا جی ویلي. نو
ډېر ښه، هیله مند یم راتلونکي کې هم د تاسو له شعرونو نه زموږ سندرغاړي ډېره استفاده وکړي او وکولای شي تاسو شعرونه په ښکلو سندرو کې هم واورو. زمزمه ځان سره تاسو مخکې ویل کوي او کله نا کله خپل شعرونه هم جوړوي وایستئ، غواړئ د خپرونې په دې برخه کې یا د وروستۍ هغه د خپرونې وروستۍ برخه ده کومه سندره درته خپره کړم او تر څنګ به په پای کې یو ښکلی په زړه پورې شعر هم له تاسو ولرم؟
په آخره کې به بیا راته هغه د شفیق نوري دغه سندره خپره کړي چې د وطن په اړه تازه ویلې ده، غنم غوندې وطن په نوم متلی ده.
حتما د شفیق مرید هم ښکلی سندرې دي، همدغه سندره به یې خپره کړو نن ټوله کې. هغه د خپرونې ماحول یو رقم وطني ماحول دی، سندرې هم وطني سوې، شعرونه هم په زړه پورې وطني وو او یو وطني ښه شاعر هم راسره مېلمه دی. یو شعر له تاسو اورو.
زه دا شعر وایم چې کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، د ګل مخو خلکو مخو ته هوار شو، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو، او الماری نه د خورکۍ کتاب راګوري، الماری نه د خورکۍ کتاب راګوري، څه بې خونده سیاستونه د بازار شو، او څه بې وخته څه بې ځایه را زلمی شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو، او همه چارې خدایی کوو لګیا یو، همه چارې خدایی کوو لګیا یو، خو بیا هم له بې ازار نه ازار شو. زه دغلته یادونه کوم چې مطلب هغه د وطن نه د لریوالي او د اوسني وضعیت راتګ تاثر دا دی چې د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو. مطلب زموږ په وطن کې ارزښت و، هلته موږ د یو انساني ټولنې د ټولو حقونو نه برخمن و، زموږ هلته شناخت و، هویت و. اوس داسې وګڼه چې دلته د ګلانو زړې بارې ته گذار شوې په پردي وطن کې، او المارۍ نه د خورکۍ کتاب راګوري، څه بې خونده سیاستونه د بازار شو. اوس وضعیت داسې دی چې د خورکۍ کتاب او د خورکۍ وضعیت داسې دی چې هغه د دې اوسنیو سیاستونو د بازار قرباني شوی دی، څه بې وخته څه بې ځایه راځلمی شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو. که نه دا ټول هغه شی دی چې په مسافرۍ کې زما په شاعرۍ تاثیر کړی دی. نو په همدې اساس موږ چې کله له خپل وطن، له خپلې جغرافیې، له خپل ماحوله لرې کېږو، یو له غرونو سمندرونو پناه بل ځای ته راځو، موږ باندې د انسانانو شان دا شی تاثیر لري، او له دې نه که موږ متاثره نه شو بیا خو موږ تیږي یو.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ، مننه چې وخت مو راکړ نننۍ خبرونه کې مو موږ سره برخه واخیستله، او ډیره خوشاله سوم ستاسو ښکلي ښکلي شعرونه مې واورېدل.
لتاسو هم ډیر زیات مننه، خو خوشاله اوسئ ستاسو لوریدونکو او ستاسو لمخرانو مننه لوریدونکو څنګه ډول ځکه مننه چې دومره سیلی وکړه موږ یې واورید ډیره مننه
ډیره مننه.
سندا چې زمون بنیا دیږي وطن دلته سینه کې د زړه غوندې درځيږي وطن په خوب نه وینو وطن لری خوب چیرې ده درنو خود پردو تر شاخ کاریږي وطن 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 ندل تن جاړو بس نه جاړو د دل پارا سترګو کې جن ولاړ خو نه رانه تو یېږي وطن نژاړو نژاړو او نغواړو چې دا خپشي نژاړو نژاړو او نغواړو چې دا خپشي نامو دې دا کوم باندې درديږي وطن دلته سینې کې دې د زړه غوندې درځيږي وطن په خوب یې نه وینو وطن لری خوب چیرې دې درنو خود پردو ترشا خاری دی وطن 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 خکړی دی زخمی غاړو کې دښمن پچو خوشالۍ گیو نړۍ گی وطن موږ ادم زاجل جنت شړ شوی عشق موږ ادم زاجل جنت شړ شوی عشق زمونږ په دلتون کې دا غنم غوندې چاو دی گی وطن دسینه کې دې د زړه غوندې درځيږي وطن په خوب نه وینو وطن لری خوب چیرې دې درنو خود پردو ترشا خکاریږي وطن 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 سفر وتی ہو کڑی گی وطن ریخاو بو کدا پر چانگ غٹھے وینیس پر لے ریخاو بو کدا پر چانگ غٹھے وینیس پر لے مغب جڑی گو خول سارا بزوانی گی وطن دلت سینکے دے دزڑ غندے درزی گی وطن خوب یې نه وینو وطن لری خوب خوب چیر دے درنو خود پر دوت تر شاخکاری گی وطن 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 وطن
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
شمدی گالا جب شجاع